راج همایون او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده، د لیندیا قوس و مده نومبر 28. د خبرونه په راپورونو کې راځي، د جرمني یو چارواکي له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبریږي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر تر پخوا کم شوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي. په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي، نو مغه تاسو کې به دوی د ژمنۍ خطې ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولې دي.
دا هم ویل چې له نیول شوو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمه دغه کسان د 2014 د کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2014 د کال کې پیل شوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په 10 کاله بند محکومه سوی وه. ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دیخوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 18 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 619 میلیارد ډالرو څخه 340 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 19% لوړه کړه. د سپری په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږکال په څور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شای په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمې سي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي په ځانګړي توګه ختیځ اروپا، روسیه او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغو روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی وایرس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغي سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوی بې برخې پاتې سي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 کال کې په اروپا کې 3,46,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډ سخته سوي دي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت سوي دي. او ازبکستان د مالټا لیوی کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړ چې د منځنی آسیا په دې هیواد کې طبي بنګې وکړي. د دې قرارداد پر اساس به د مالټا ملابس شرکت د ازبکستان د سیدریا ولایت په سردابه ولسوالۍ کې پر 3,000 هکتار کرنیز ځمکه بنګې وکړي. دا لومړی وار دی چې ازبکستان داسې یو تړون لاسلیک کوي. په دغه هیواد کې مخدره مواد منع دي. د ازبکستان د ځایي رسنیو د راپور له مخې له بنګو څخه به یوازې په طبي درملو کې کار اخیستل کیږي او ورڅخه جوړ سوي درمل به بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د جرمني یو چارواکی له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. یو تحلیلګر وایي
امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړه ته ورسي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژل کېدو دوی اونۍ پورې سوي خو تر اوسه قاتلان نه دي مجازات سوي. د الیاس د یورور
دای هم یو خبریالو د خلګو ژغره اخستې د خلګو ستونزېره سپړلې خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوال ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبریږي
زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خویندې ورونه او موږ روغه روزنه ورکړو ماشومان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبره شم.
د اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو د جرمني یو چارواکی له هغه څه سره مخالفت وکړ چې دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمني د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمني چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راس پروګرام غږمل وي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسي. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دو لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریا لرلې رښتونې بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تېره اونۍ د جرمني د بندنیو چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغېزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 140 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې میشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري، خو دی په عین حال کې باوري دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووځي چې طالبان تر خپلو ژبنو عمل وکوي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی هغه هلته داسې لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووځي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبتې پریکړې ته ورسیږي، په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي، بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووځي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19 نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې په دې شرط ووځي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال الیاس سعید وژل کېدو دوی اونۍ پرسي وي. د حکومت روسه د دې وجنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. د دوی له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. آیا تر اوسه د الیاس سعید وجنې په تړاو په څېړنه کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سوي؟
د شهید د قتل پاره تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا امر ته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ هم نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمنۍ نه درلوده. که مو شخصي دښمنۍ درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبر اعلان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبر اعلان وژني؟
د شهید روحانی څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهیر نور خبر اعلان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا یې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوئ، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوئ، په داسې حال کې چې موږ هېڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هېڅ ځای کې موږ د چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومېږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله، کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسې یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به ستاسې سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکوو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دې وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره نه دي شریک سوي. ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې ځینو ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسېدلی سي چې په دې هیواد کې روانه جګړه بنده سي. ملګرو ملتونو په 1950 میلادي کال د نومبر 6 د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت نومولې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي، تر څو له دې لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
دفاع
ماشومانو سالمه روزنه او پالنه د کورنۍ او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. د جمهوریت په نوم یو خونکي وایي
دینن ورځي ماشوم دي، سبا ورځي میندي او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالمه روزنه او تربیه زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورخایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شونو په ځان اعتماد او باور زده کوي، که ماشوم مولا نیوک سره رالوی شو نو داس د کوي چې بل چا څنګه نیوکی وکړي او محکوم کړي. که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف د کوي په ژوند کې ماشوم د حق لري ترڅو په امنیت سوله کې ژوند وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند د خو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندویه بنسټونه هڅې کوي، خو یو شمېر خنډونو او ستونزو دا هڅې اغېزمنې کړي دي. د خوست پهن رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د خوال لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د خوال لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازی وکوي. د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه، ورسته پاتې کلتوري شرایط، جګړه، فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي.
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن، د کورنیو د نه پاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سږکال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د غوث ملاتړ ماموریت وار له مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی وو چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 45,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارز اینډ سټرایپس په خپاره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ یې نه دی شوی نو د کورونا مثبتې پیښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خبره کړې. سټارز اینډ سټرایپس لیکي دا سربیره پر دې چې سږکال د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خپاره شوي دي، خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خپروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی، د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو شایي سږکال له امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خپرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې وو. دا خپرونې لیکي استرالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه 10 په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړې دي. خپرونه لیکي چې دا کسان د استرالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د استرالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي دي. د همدې سرغړونو په تور 19 نور په استرالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د استرالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 9 کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وژل دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د استرالیا تر 6,000 ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
د نوریدونکو سیمې سره راستولې دي محمد قاسم زواک له هلمند لیکي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د داسې کسو چنې आवाज یو باندې د افغانستان خلک غمجن دي، بلکې د نړۍ خلک د وجل کېدونکو وروسته سخت غمجن دي او قاتلان باید پیدا سي. نظری د لوګر له ازري لیکلي افغان حکومت ولې د الیاس د دوسیې په تحقیق کې په تیراغ لري د خبريالانو سره خیانت دی. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه لیکلي دي حکومت د چا پښتنه کړې چې د الیاس د تلان تری وغړو. او عبدالغفور فریاد د کندهار څخه لیکلي متحده ایالات تر وتلو مخکې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او تمویلوي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او کورو کلی. اوس ورزو میدان وردک ته په جلیس کې د 28 تر 30 کسانو له ډلې 11 کسان اوس هم لاره کړي. د میدان وردک د ولی ویان وایي چې دغه کسان وسلو له طالبانو تښتولې دي. نور حال له دې وینا درڅخه.
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک. د میدان وردګو چارواکي وایي دا مسافر طالبانو تختولی خو طالبانو تر وسه نه هو کړی او نه هم نه ویل دي. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب الله شریف زینن ازادي راډیو ته وویل پرون کابل ته پلاری 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوی چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی شوی خو یو ولس نور لا هم لا درک دي.
میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ په سیاپتاب سیمه کې د وسوال مخالفینو لوري شاوخوا باندې همره تعداد کسان د لارې څخه ښکته شوي وو. نه معلوم دی چې وړي دي چې د هغې له جملې څخه نور ټول خوشي کړي دي. یوازې یولس کسان اوس ورسره پاتې دي. زموږ نور قومي مشران او زموږ مخور خلک د هغې د خوشي کولو لپاره هڅې هلې ډلې کوي. انشاءالله چې دغه ستونزه به حل.
د میدان وردګو ولایت امنیه قوماندانۍ یوه ورځ مخکې ویلي وو چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې له ځانه سره بیولي دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړۍ برخې څخه کابل ته روان ول. د جلریز کابل لوی لارې یو شمېر مسافر وایي
هر وخت مسافر سر جنې ټکې وایي دلته موږ غله زیرې یا طالبان یا مزیرې دا لار چې د ډېرې ستونزې لري.
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوي یو. یعنې موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لاره ده، د ډېرو ولایتونو لاره ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لویه لار کابل له بامیان او نورو مرکزي سیمو سره نښلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامنه سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاده ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو له مخې په وروستیو څو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیز په لوی لارو کې په وار وار مسافر تښتولي چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډېر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوې کوي او یا سفرونه کوي او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نورې هم ډېرې شي. د امریکا د ساري او انتاني ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,260,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
نړیوال سازمان څوي.
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلور میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری ایجنسی وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو ووري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چې لا هم په ښکارا ډول د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر اول مرستیال امرالله صالح ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیکدړو د تابوت عکس نسي لګولی او په نمایشي ډول تابوتونه نسي پلورلی، خو له دې سره سره بیا هم دا چاره روانه ده. کابل ښاروالي وایي هغه کسان چې له دې پرېکړې سرغړونه کړې قانوني چلند ورسره کیږي. فریدالله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړې.
د تابوت په جوړولو بوخت دی، هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس له امله بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفیع نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. هم د کابل ښار په یو سند کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلک چې کله د تابوت پلورنځی تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنچن بی پورز هغه کسانو ته 40 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپل لیکدړې بدلې او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امرالله صالح دا هم ویلی وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړه نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه په علني ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشند به هیچ عنوان نباید
هغه حقی چې تابوتونه پلوري باید تابوتونه د خلکو پر وړاندې ښکاره کې نه دي. هغه دکانداران چې په دې برخه کې سرغړونه کوي جدي چلند به ورسره وشي.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي، ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنګ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ.
اکثر بامیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سال ویخت ملکو که کار کهو
پس تو جارم دا مشیمان سر پا زکنن و زمنور دا دیجون خوزا پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزو دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خره اخلاص د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د دې ونې خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې تاوتریخواله ده په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل تاوتریخوال څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیم څخه نه دي بلکې د هیواد ل بیلابیل سیم څخه په دې اړه اوریدل په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری د لاملونه کوم دي
یو د لاملونو نه دا چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي خزي بیا ډېر د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کیږي
په ټکړي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوي خزي او نجونې خپلې قضیې علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری ترسره شوي د بعد مرغه
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانیان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي
زما اقتصادي خرابونه د ارسلم نه د ټول سلم
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس په راپور لا وکمی جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلې د مور په غږ پیدا کی
ډیر مې اقتصاد خراب ده ورلس کنه له دې مې وایې وړه بیا یو دوه هفته بعد بیرته راوړل یعنی وضعیت ډیر خرابونه د ساتنې وړ نه و مونږ به ایمانه پښتانه قلګي همو دغه کارونه مې خو خو زما اقتصاد ډیر خرابونه د ارسلم نه د ټول سلم دا شنه پاتې شلم نستیوم ناچاریم ډیر ده لور مې کور کې ده اوس نه د ساتنې نه د استوارولو دا څه غوې د چا په غاړم نشمه چولې چې چا ته ورکم
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوه د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی دا ګلمنی وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دولاویرنه نه غواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي خو بل خو ډېرې داسې قضیه هم شته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمیر قضیو د ثبت خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت دغه قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړی دي اغلی وردک په دې اړه زیاتوي
په دغه خرو کې یو انجلۍ چې ګروهي جنسي تیرای په شوی وو موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و کومکونه ورسره وشول وړیا تداوی وشو تربیر پر هغه هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو په څه چې کورانه مخ کې دینه چې دوی مو خبر کړي تداوی پکړي وځنو شخصي شفاخانه ته بویولې و
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی او اوږدمهاله او ویجاړونکو اعمالونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله دي چې د عاملینو د نه مجازات چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړۍ